سلامونه او ستوري مسي وخت د ماجګر شپږ بجې سوی د مشال لیډو په دې خبري غړي کې مو زه عبد الحی کاکړ هرکلای کوم. په دې خبري غړي کې مو د سر ریپورت په بلوچستان کې ګړ ګوندې زغونډه سوی چې پکې د عوامي نشل پارټي د یو مخکښ ارباب غلام د وژل کېدو د پیشي عدالتي تحقیقات غوښتنه سوې ده. د دې ترڅنګ بیا د علي وزیر د خوشي کېدو او په کراچۍ کې د افغانانو د نیونو او زورونو په اړه باندې رپورټ دی. نو رپورټونه هم لرو خو په فایل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. سرټکی په بلوچستان کې ګڼ ګوندیزي غونډې د عوامي نشل ګوند یو مخکښ ارباب غلام قاسي ډوکیر د وژنې د پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی سلګونه داسې پیښې ثبت کړي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت چارواکو د گرفتارولو او په حراست کې د ساتلو پر مهال له خلکو سره ظالمانه غیر انساني او سپکاوي چلند کړی. د ترکیه ولسمشر په نیویارک کې له اسرائیلي وزیر اعظم سره تر ملاقات وروسته ویلي چې د هیوادونو ترمنځ تعلقات مخ په ښه کېدو دي. او سم د خبرونو تفصیل په بلوچستان کې ګڼ ګوندیزي غونډې د عوامي نشل ګوند یو مخکښ ارباب غلام قاسي ډوکیټ د وژنې د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده. پرون د کراچۍ پرون د کوچلاغ پولیسو مشال لیډو ته ویلي چې ارباب غلام مړې موندلې چې په وینا یې پر سر په ډزو وشتل سوی دی خو تر اوسه پورې روښانه نه ده چې چا او ولې وژلې دی. عوامي نشل ګوند نن د وژنې په اړه په کوټه کې ګڼ ګوندیزه غونډه وکړه چې پکې د دې پیښې د عدالتي تحقیقاتو غوښتنه وسوه. په غونډه کې د بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل، بلوچستان عوامي پارټۍ، جمعیت اسلامي، جمعیت العلماء اسلام فزرامان ډلې او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ځینو مشرانو برخه واخیسته. د بلوچستان گورنر عبدالولي کاکړ هم پر ایکس پاڼه لیکلي چې د ارباب غلام قاسي په وژنه خفه دی. هغه زیاته کړې چې په سیمه کې د سیاسي شورور خرولو کې د ارباب غلام خدمتونه به تر ډیره یاد وساتل سي. د اسلام آباد د ترګری زد عدالت نن د پښتون ژغورنې غورزنګ د دوو نورو غړو ډاکټر مشتاق او عادل خان زماتونه منزور کړی دي. دوی دواړه ترګرو ته د چندي ورکولو په تور په اډیالا جیل کې بندول. تر دې وړاندې بیګا د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ او د کامی اسمبلی په خواني غړی علي وزیر له جیله خوشی کړل سو. په هغه باندې د روان کال اگست پر 13مه د ترنول ترجرسي ورسته پولیسو څلور مقدمه درج کړې وي او په اډیالا جیل کې ساتلې وو. د سپتمبر پر 13مه د اسلام آباد های کورټ جسټس میا ګل حسن د علي وزیر او د غورزنګ د یو بل نیول سوي مخکښ ولسیار وزیر په ضمانت د خوشی کولو حکم ورکړي. په دې اړه د دوی وکیل ایمل خان ایډوکیټ نن مشالېډو تول
د اسلام آباد پولیس لخوازه د پی ټی ایم په ملګرو باندې مقدمه درج شوې. په دغه کې د پی ټی ایم مجموعي تور دولس ملګري گرفتار کړل شو. علي وزیر او د ولسیار وزیر ضمانتونه پارون د مکمل شو او دوی پارون د لاډیالا جیل نه راووتل.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د زندان څخه د علي وزیر د خوشی کېدو هرکلی کړی. نوموړي بیګا په ایکس پاڼه ولیکل چې د علي وزیر او لسیار وزیر د استقامت او د پی ټی ایم د وکیلانو د هڅو ستاینه کوي. پښتونخوا ملي او عوامي پارټي د پاکستان پر حکومت ژغ کړی چې په ټول هیواد او په ځانګړي ډول کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ ودروي. پرون په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سین سوې مشر سلیم خان ترین او نورو مشرانو تور پورې کړی چې پولیس د افغان کډوالو سره سره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتانه هم نیسي او زوروي. هغه زیاته کړې چې د سین حکومت لوړپوړو سرکاري چارواکو ته په استول خطونه کې ویلي چې په کراچۍ کې د پښتنو سره دا ډول چلند ورته د منلو وړ نه دی او باید زر تر زره ودرول سي. پولیس بیا وایي چې د سپتمبر له 9 راهیسې په کراچۍ کې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولې دي. دوی داوه کوي چې دغو خلکو په کراچۍ کې د استوګنې قانوني اسناد نه لرل. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی سلګونه داسې پیښې ثبت کړي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت چارواکو د کسانو د گرفتارولو په حراست کې د ساتلو پر مهال ورسره ظالمانه غیر انساني او د سپکاوي چلند کړی دی. نن د ادارې په خبر سوي رپورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویل چې دوی د بشري حقوقو د سرغړونو له 1400 څخه زیاتې قضیې ریکارډ کړې دي چې نږدې نیمایي د شکنجې په ګډون د نورو ظالمانه غیر انساني او سپکاوي چلند هغه هم دي. په رپورت کې تور پورې سوي چې په افغانستان کې طالبان حکومت چارواکو لخوا د کسانو د نیول کېدو او حراست کې د ساتل پر مهال 13 کسان مړ شوی دی. د ریپورت د 2022 کال له جنوري څخه د 2023 کال د جولای تر پایه د افغانستان له 4 دیش ولایتونو څخه په 9 ولایتونو کې د ټولو څو معلومات پر اساس جوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر والکر ترک په یو بیان کې ویل چې په دې کې د وهلو ټکولو د برښنا د شارټر کولو د اوبو لاري د زورولو په ګډون نیوڅو کسانو کورونی ته د غواښونو کولو ترڅنګ یو شمیر نور ظالمانه او د سپکاوي کارونه شامل دي. د ریپورت په خبرګون کې د طالبان د حکومت د بهرنی چار وزارت د یوناما معلومات تر پښتنې لاندې راوستي او ویلي دي چې د بندیانو د بشري حقوقو د وضعیت تشکر لپاره ګامونه پورته کړي دي. وزارت ویلي چې د شکنجه په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي. اور سه خبر ده چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په نیویارک کې اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر ملاقات وروسته ویلي چې د هیوادونو ترمنځ یې تعلقات مخ په ښه کېدو دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تر یوې لسیزې تاوتریخوالي وروسته پر لوړه کچه تر لیدونو پس اړیکې ښه شوې دي. په 2022 کال کې د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ د انکرې سفر کړی و. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې په څنګ کې د سوي ملاقات پر مهال دواړو مشرانو فیصله وکړه چې د تجارت، انرژي او اقتصادي چارو په برخه کې به دوه اړخیزه اړیکې لا پسې ښه کوي. د نتنیاهو دفتر وایي چې دواړو د یو بل هیوادونو ته د زر تر زره سفرونو کولو بلنې ورکړي. د خبرونو پای تاسو خبرونه واوریدل او سم د مشالې ډو په روانه غړي کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه درته لرو. په بلوچستان کې ګڼګوندیزه کانفرنس د عوامي نشر پارټۍ د یو مخکښ ارباب غلام قاسی د وژنې د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده.
د آل پارټیز د لارې موږ ټول په دې اتفاق سره ورسېده چې په کار دادی چې د ارباب صاحب د دې شهادت په یو صاف او شفاف طریقه جوډیشل انکوایري وسی د های کورټ د جج د لارې.
د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر په شمول د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې نور مخکښان له زندانه خوشی شوي دي.
علی وزیر او دولسیار وزیر ضمانتونه مکمل شو او دوی پارون لا ډیرا جیل نه راووتل. د پی ټی ایم دو لس ملګري راوتلي دي. دوه ملګري دا وخت په ډیرا جیل کې دي.
او په سیند صبح کې د افغان کډوالو د نیولو سلسله روانه ده او هم هلته د پښتونخوا ملي او پارټي پر حکومت غږ کړی چې د افغانانو د نیولو لړۍ دی ودروي.
هم سپتمبر نه تر اوسه پورې 900 شوخه کسان نیول شوی. په دغه 900 کې تقریبا 201 کس مونږ خوشی کړی دي. دلته نور کسان بیا جیل ته استول شوی او دا سلسله اوس هم جاری دي.
نور رپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوري په خبري غړي کې د فایل ریپورت به ل کوټه ز شروع کو. په کوټه کې عوامي نشتل پارټي نن د خپل یو مخکښ ارباب غلام قاسي د وژنې د پیښې پاړه ګڼ ګوندیزه غونډه کړې ده. په غونډه کې د ارباب غلام د وژنې د پیښې د پلټونو غوښتنه شوي. د نوموړي مړی بیګا په کوچلاخ کې موندل شوی وو. ډاکټران وایي چې دا سبري شي چې ارباب غلام وژل شوی دی. نور تفصیل ل کوټه ایوب تدین راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې د ستمبر په 16 نیټه د کوټ په ارباب هاوس کې د سیاسي جماعتو یو غونډه وسوه. په کوم کې چې د بلوڅو او پښتون ملت پال سیاسي جماعتو صوبایي مشرانو ګډون وکړي او د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کمیټي د غړي ارباب غلام اډوکیټ د مړینې په کلک ټوک سره غندنه وکړه او غوښتنه وکړه چې د ارباب غلام اډوکیټ د مړینې په اړه دی حکومت یو عدالتي کمیشن وټاکي. په دې ترڅ کې وروسته د مشالډي سره په خبرو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان چکزي وویل
یقینا تاسو ته د ارباب صاحب د شخصیت د هغه د قرباني خصوصا په د پښتون افغان وطن کې پر دې درپدری پر دې بدحالي چې د ارباب صاحب کم یو ویژن او د هغه کم یو سوچ هغه ټول تاسو ته معلوم دی. چا څومره فعال متحرک سیاسي کارکون د بنیاد څخه د نن ورځې پوری پاتې سوی جیلو ته تلل او ټارچر سیلونه خوړل او جلاوطنی خپل کړی وي حتی در شهادت پوری. نو بیا نن د هغه د خاندان سره د عوامي نېشنل پارټي بیا د آل پارټیز د لارې موږ ټول په دې اتفاق سره ورسېده چې په کار دادی چې د ارباب صاحب د دې شهادت د دې واقع په یو صاف او شفاف طریقه جوډیشل انکوایري وسی د های کورټ د جج د لارې. په هغه کې هغه ټول محرکات باید مخې ته راوړل شي چې ارباب صاحب ولی څنګه پرچشي چا په شهادت ورساوي.
ارباب غلام اډوکیټ د وکیل په توګه د عوامي نېشنل ګوند د وکیلانو د اتحادیې صوبایي صدر هم وو او د تیر 40 کلو رئیس سي د وکالت د څنګ سره تړلی وو. په دې اړه د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مرستیال مشر ملک امین الله کاکړ ایډوکیټ نور حال سپدا سټوک کې راته راکړي.
او په ټوله صبح کې وکیلان چې دی هغه په ډېر غمجن دي، ججان په ډېر غمجن دي. یقینا ارباب صاحب چې دی هغه خپل په ذات یو انسټیټیوشن و، دا انسټیټیوټ نو چې ارباب صاحب یو اداره ولا، دا هغه څه د قانون په والا، دا هغه څه د علم په والا چې د کوم د موږ وکیلان ته دا ویژن راکوي، یعنی دا درته چې دا سړی به کلم بارو ترالی پر دې سړی به ټی ټی ام سلویش پزوش ته وکیلان راټولولو او د ارباب صاحب زده کړه کوله. ارباب صاحب په خپل وجود کې یو ډیر امیر او مکمل انسان و او د علم تاسې یو اساسه وله، هغه که قانوني اړخ ولو، هغه که سیاسي اړخ ولو، هغه که د ملک حالات ولو. د کورټ لیول ججان ارباب صاحب خپل سیاسي استاد وای او د دې ډیر احترام کوي. او تاسې خپل ما ذاتی تور ډیر د سینیر وکیلان لیدل دي چې ارباب صاحب ول دغه په لاس مچ کوي.
بلبلو ته چې کله د سپتمبر په 19 نیټه په کوچلاخ کې وکیل کثیر ته چیرمه د ارباب غلام مړی مندل شوی و او داغه ورسته پولیسو د ارباب غلام مړی د کوټ وسېول سپټال ته راوړی وو، چیرې چې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د ډاکټرانو څخه د ارباب غلام د مړینې د علت څرګندولو په خاطر د پوسټ مارټم غوښتنه شوې وه. په دې ترڅ کې نور حال د نوموړي اخشي رشید ناصر صداسي راته بیان کړی.
ارباب غلام د عوامي نېشنل پارټي په مرکزي مشرانو کې وو، د ډېډ باډي څخه برامد شوی د خوشلاغ شاته بای پاس دی سارا دلته برامد شوی وو او داغه بیا پولیس را متکل کړی و د کوټي سیول هسپتال ټرامته. دلته بیا موږ د پارټي ګر ملګري ورته رالو، بیا دغه بعد پولیس رالو، د پولیس بعد ډاکټران رالو، نو دغه بعد بیا موږ ورته وویل چې تر څو پورې د کوم ډډ باډي د موږ پوسټ مارټم د پوسټ مارټم بعد بیا ورته اوس موږ د جوډیشل انکوایري غواړو.
د رشید ناصر په خبره چې د سیاسي جماعتو ونننۍ غونډې ته د بلوچستان ګورنر ملک عبدالولي کاکړ او د پولیسو مشران هم ورغلي وو، چا چې د ارباب غلام د مړی پاړه د جوډیشل کمیشن د جوړونې غوښتنه منلې ده. بلغړ ته د ارباب غلام د مړینې په اړه د پوسټ مارټم لومړی معلومات راغلي دي. په دې ترڅ کې د کوټې د سیول هسپتال ډاکټر عائشه فیض ویلي دي چې د لومړنوي پلټون څخه داسې بریشي چې د ارباب غلام مړینه قتل معلومیږي، ځکه چې نوموړي په شیل لاس کار کوي خو د ده په سر کې ګولۍ د چپ اړخ لخوا لګېدلې ده. بلخوا د کوټې د پولیسو مشر آصف یوسفزي هم ویلي دي چې د ارباب غلام د مړینې په اړه د پلټنې کار پیل کړی او ډیر ژر به د قتل اصل علت معلوم سي. دلته خبره ده د ونی ورده چې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کمیټي د غړي ارباب غلام ایډوکیټ مړی تیر ماښام د کوټ څخه 25 کیلومتره لري د کوچلاغ په غربي بای پاس وکلي کتیر ته چیرمه په یو ویرانه کې مندل شوی وو. د پولیس په خبره چې د ارباب غلام په سر کې و ګولۍ لګېدلې ده او د پیښو وروسته څنګ ته توپنچه هم مندل شوی وو.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
او سم د پښتون ژغورنې غورسنګ د خوشیسو غړو پاړه ریپورت. په اسلام آباد کې ترګریز د عدالت نن د پښتون ژغورنې غورسنګ د دوه نورو غړو ډاکټر مشتاق او عادل خان ضمانتونه منزور کړل. په دوی حکومت ترګرو ته د چندي ورکولو د تور مقدمه جوړ کړی و او په عدالتي ریمانډ په ډیلا جیل کې ساتل و. دراز غورسنګ یو مشر د قومي اسمبلی په خوانې غړي علي وزیر او لسیار وزیرم پرون په ځنمت لا ډیلا زندان څخه خوشیسو. پښتون ژغورنې غورسنګ د اگست پر 13مه د اسلام آباد سره نږدې په ترنور سیمه کې احتجاجي جلسه کړې و چې پکې د نورو غشتونو ترڅنګ د جبري لا درکې د مخنیوي او د پښتون په سیمه کې د امنیت قائمولو غوښتنه کړې و. لدی وروسته حکومت پر یو شمیر غړو مقدمه جوړ کړي او په دې کې شاوخوا 12 کسان ونیول چې پکې لس راخوشي شوی دي. په دې اړه به راشد خټک ریپورت واورو.
د اسلام آباد د انسداد د شتګردۍ عدالت جج ابوالحسنات ذوالقرنین نن په 3 سپتمبر د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه نورو غړو ډاکټر مشتاق او عادل خان ضمانتونه هم منظور کړل. دوی دواړه د اف ای ای لخوا در شوې مقدمه کې پاډیاله جیل کې بندیان وو. د غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر او لسیار وزیر هم پرون په 19 سپتمبر د شپې د اډیاله جیل نه راخلاص شول. او دوی دواړو څلور مقدمه جوړه شوې وې. پرون په 19 ستمبر د اسلام آباد های کورټ جج جسټس میاګل حسن اورنګزیب د دوی د رخصتولو او بیا نه نیولو حکم کړی و، خو اسناد جیل ته په وخت نه رسېدو په وجه د دوی رخصتل د شپې تر 10:30 بجو پورې وځنډېدل. د پښتون ژغورنې غورځنګ په 13 اګست اسلام آباد سره نږدې د ترنول په سیمه کې جلسه کړې وه چې تر هغې وروسته یو غړي د پولیسو لخوا ونیول شول. د ضمانتونو د منظوردونه پس دوی د وکیلانو ډلو یو غړي ایمل خان مندوخیل اډوکیټ مشال اډو ته په 3 ستمبر وویل.
تاسو معلومه ده چې 13 اګست اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا احتجاجي مظاهره شوې وه. د هغې په تناظر کې د اسلام آباد پولیسو لخوا د پی ټی ایم په ملګرو باندې مقدمې درج شوې. په دغه کې د پی ټی ایم مجموعي طور 12 ملګري گرفتار کړل شو. په هغه کې پخوانی د قومي اسمبلی غړی علي وزیر هم شامل و. علي وزیر او د ولسیار وزیر ضمانتونه پارون د مکمل شو او دوی پارون د لاډیالا جیل نه راووتل. د پی ټی ایم دا وخت 2 ملګري راوتلي دي. 2 ملګري دا وخت په ډیالا جیل کښې دي، ډاکټر مشتاق او عادل خان. د هغو نن ضمانتونه مکمل شول، روب کارونه ډیالا جیل ته واستول شول، نو د هغو رایې به ماښام پورې مکمل شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په غړو د 13 اګست نه پس په اسلام آباد کې 4 مقدمې جوړې شوې وې. یوه مقدمه د ترنول په تڼه کې، بله د ترګرۍ ضد ادارې لخوا، دریمه د برکو په تڼه کې، او څلورمه د فیډرل انویسټیګیشن ایجنسۍ یعنی اف آی اے لخوا جوړه شوې وه. په یوه مقدمه کې د ضمانت اخیستو نه پس په دوی په بله کې بیا نیول کېدل. په دې هکله د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي کمیټې غړي رزاق صفی مشال رډیو ته وویل.
د ملک چې جوړ شوی دی، د هغې نه را په دې خوا د ملک پالیسي د پښتون دپاره همغه یو شان روانه ده. که په هغې کې د هر چا حکومت را شي، دغه شان ملګري دا اوس چې کوم نیولي دي، د دې ضمانتونه وشي، بیا یې بیا چې کوم دی هلته ورته بار ولاړي، د وی ګوډالو والا د مشر د پلې خبره، هغه خلک چې کوم دی بیا ولاړي ورته چې څنګه د جیل نه راوځي. زمونږ چې کوم دغه د همت دی او زمونږ حوصلې دي، انشاءالله هغه لوړې دي. په دغه هتکنډو باندې نه مونږ د دې خبرې نه په شا کېږو، نه د خپل حق او د وسایلو نه په شا کېږو.
د غورځنګ لخوا د 13 اګست جلسه د خلکو د جبري له پته کولو، د ترګرۍ د پیښو، او د پښتنو مدني وسایلو لوټلو خلاف، او د پښتنو په وطن کې د امن راوستلو دپاره را جوړه شوې وه. د غورځنګ د نورو غړو فدا الله وزیر، فدا محمد شاه، فیصل غزي، جمال مالیار او اسیف خان ضمانتونه په 13 ستمبر منظور شوي وو. د حکومت لخوا درج شوو مقدمو کې د غورځنګ غړي په ناقانونه توګه د خلکو راغونډولو، په قانون عملي کوونکو ادارو حملو کولو، او د ریاست خلاف بغاوت کولو تورن شوي دي. د غورځنګ غړي دا تورنو ردوي او وایي چې د خپل حق لپاره پر امن لاریون او جلسه کول د آئین او قانون تر مخه هیڅ جرم نه دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ری یو سمجو کراچی ته. په کراچی کې د سپتمبر له 9 څخه پولیسو د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړې ده، او د پولیسو په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولې دي. دوی دریز لري چې دا یې ځکه نیولې چې هغوی هلته قانوني اسناد د اوسېدو لپاره نه لري. خو پښتونخوا ملي پارټۍ پروند په سند کې د افغانانو د نیولو د دې لړۍ غندنه کړې ده، او پر حکومت یې غږ کړی دی چې دا سلسله ده ودروي. پرون په کراچی پرس کلب کې خبري غونډې ته د سند صوبې مشر سلیم خان ترین دا تور هم پوری کړ چې پولیس د افغان کډوالو په ګډون اوس د خیبر پښتونخوا بلوچستان پښتانه هم نیسي. په اړه د نیاز علي رپورټ اورو.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین او نورو مشرانو د ستمبر په 19 په کراچی پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال وویل، د کراچی ترڅنګ په ټول هیواد کې افغان کډوال غیر قانوني توګه نیول کیږي او زورول کیږي. د خبری غونډې په مهال سلیم خان ترین مشال ریډیو ته وویل، پولیس د افغان کډوالو سره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشت سیمو پښتانه هم نسی او زنداني کوي.
یو خو کډوال تنګي، بیا دغه په نتیجه کې مقامی پښتانه روزگار لري، تعلیم کوي، دلتا مزدوری کوي، روزگار کوي، آخل کو تم دی وسلاسا چوارے دا. بیا خاص کر چې خلق ونی سی کڑوالو سره کاغذو نئی، آغا با وجود کاغذو نا پٹ کی اور بیا پا فاننے کی چالان.
سلیم خان ترین زیادہ کڑی دا سن حکومت لڑپورو سرکاری چارواکو تای خطونا استولی دی، اور سر با دیر زر پدیارا ملاقاتونا هم کوي. نموڑی ویلی دا سن و مرکزی حکومت حکومت نه غوښتنه کړې چې په کراچۍ کې د افغان کډوالو سره دا ډول چلند د منلو وړ نه دی او سمدستي دی ودرولې شي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند خبري غونډه په داسې حال کې کړې چې په کراچۍ کې د 9 ستمبر نه د افغان کډوالو نیول پیل شوې دي او تر اوسه دغه لړۍ روانه ده. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار د ستمبر په 19 بیا مشالې ډو ته ویلي یوازې په کراچۍ کې په 13 ورځو کې د 800 نه زیات افغان کډوال پولیسو نیولې دي.
هم سپتمبر نه تر اوسه پورې تقریبا پرونه پورې کوم رپورت موږ سره 800 شاوخوا کسان نیول شوی. په دغه 800 کې تقریبا 201 کس موږ خوشې کړی دي دلته، نور کسان بیا جیل ته استول شوی دي او دا سلسله اوس هم جاری دي، تر اوسه هم دا بند شوی نه دي. مثال دغه معمار علاقه کې د سراب وډ علاقه او په دغه علاقه او کورنګي کې ته یو کوم شو تانه دي، دغه کسان چې دي افغانان چتای او پیسې اخلي که پیسې ورنه کې بیا اف ای آر کټي دغه تاسو جیل ته.
نو موري زیاته کړي د پاکستان د حکومت اسلام آباد او کابل کې خپل طالب مشران د افغان کډوالو په نیولو زورولو خبر کړي دي او په دې لړ کې د سن گورنر وزیر اعلی او د بهرنو چارو وزارت ته خطونه هم استولې دي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د افغان کډوالو د نیولو په اړه خپل کوم تازه دریز نه دی شریک کړي، خو د کراچۍ پولیسو په وړاندې وار په وار ویلي چې کراچۍ کې یوازې هغه افغان کډوال نسی چې قانوني اسناد نه لري. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړ مشال ریډیو ته ویلي په نیولې شوې کډوالو کې 80% هغه کډوال دي چې قانوني اسناد لري.
په دې کې د سلو شاوخوا چې وو د عدالتونو په هول سټیج باندې چې کله د پولیس د دوی ریمانډ پېښ کو هلته دوی خلاص شول. همدارنګه دا نور چې کوم دي د دوغو د چا چې د کارډونو ثبوت شته چې هغه ضمانتونه په مختلفو عدالتونو کې لګېدل، کوم چې د 50 شاوخوا چې دي ضمانتونه راخلاص شوي دي او د ډېرو ضمانتونه چې دي په عدالت کې لګېدل د هغوی تر اوسه څنګه نتیجه نه دراوتلې.
وکیلې منیزا کاکړ تور پورې کړې چې پولیس د نیولې شوو کډوالو کارډونه او نور قانوني اسناد پټوي او بیا د نیولې شوو کډوالو د کارډونو او نورو اسنادو د تصدیق په عمل کې ډیر وخت لګي. نوموړي وایي ځکه د قانوني اسناد لرونکو کډوالو خوشی کېدل د ځنډ ښکار شوي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوي چې د سن گورنر کامران ټسوري او نورو سرکاري چارواکو د ستمبر په 11 ویلي وو چې مرکزي حکومت یې د افغان کډوالو د هیواد نه د ویستلو پریکړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لک رجسټرډ افغان کډوال میشتي او د دوی د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 13 پایته رسیدلې ده. تر اوسه د پاکستان حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. او بیا په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي او د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریکه کړې ده او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول دي باید ودرول شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
د مشال ترانا لاندو
500 کال کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کی
دا نه دی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کول دی
اور ایک امنگ دا لوگے نہ مرو دا زمنگ بچی مریدا بھی بارے دا لاسا یاد ار لوگے لاسا نو دوی سارے سم زمنگ سقم نشتا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشن کولو حڅ کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، ټول خلک بلکې پورته کړي کلاشن کو غاړې ته چولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر 9 بجې اورېدای شي.
د خیبر ضلع په باړه کې سیاسي او قومي مشران وایي چې په سیمه کې د بدامنۍ پیښې او وسلوال بریدونه ډیر سوي چې ورسره د خلکو ژوند او کار روزګار اغیزمن سوی دی. د باړې سیاسي اتحاد مشران وایي چې په سیمه کې د امنیت لپاره احتجاجونه کړي او د اړوند چارواکو سره ملاقاتونه هم کړي، خو بیا هم ورځ په ورځ د امنیت وضع په خرابېدو ده. بلخوا په سیمه کې د ترګرې ضد پولیس دعوه کوي چې د ترګرو پر ضد عملیات دوام لري او تر اوسه یو شمېر وسلوال وجلی او ځینې نور یې نیولې دي. په دې اړه نور حال له سیمې خبر زموږ خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د باڑی سیاسی اتحاد مشر شاہ فیصل اپریدی مشال ریڈیو ته ویل چې په دې سیمه کې د بدمنۍ په خزيات شوی او حکومتي ادارې مخنیوي لپاره څه ګامونه نه پورته کوي.
اوس په د 15 ورځې کې د شې انتهایی تېشلو او تقریبا سلور جوبله وشول چې پاغه کې درې کسان وفات شول او یو ډاکټر موین چې دغه زخمی دی اوس په هسپتال کې دی. او د حکومت نوم څه شی په د وطن او په د علاقې کې نخ کوي ځکه چې هر سړی آزاد دی چې خوخه یې څوک وجلی کوي څوک تختونه کوي او څوک خلکو له کالونه کوي بته نو مختلف طریقې سره کوم چې دا په تکلیف کې دی او په مشکل کې دی. او بیا د شپې په چک پوسټونو باندې ډزې وشي د فایرنګ په نتیجه کې چې بیا سرکاري اهلکار کې ډزې کوي دغه په نتیجه کې ډېر زیات نقصانات کیږي لکه په دوه جنگي نیر باندې بل شپه د سکیورټي فورسز د ډزو په وجه باندې د بشمیره دکاندارانو دکانونه لګېدلي او شاکسونه لګېدلي او فریجونه فریزرې ماتې شوي او بې تهاشه نقصان شوی.
یو سیاسي او مدني فعال زاهد الله پردی وایي چې په باډه کې تیرې اوږدې مودې رئیس ټولې ریاستي ادارې او امنیتي ځواکونه شتون لري خو د دې باوجود پکې مرګ ژوبله روانه ده.
نو خلک په تشویش کې دي غونډې کوي غوښتنه کوي چې امن دې بحال شي ټارګیټ کیلینګ ویلې کیږي دا بد امنی دوباره بیا سره جوړه شوه او کوم واکداران دي چې غونه غوښتنه وشي چې امن دې تو کور دی امن مې تو زموري رو امن تو ډیپټي رو امن بحال وسوتا.
د باډي ولسی وګړي وایي په دې ورستو کې هلته نه یوازې ځایي کسان قومي مشران او دینی عالمان په نښه شوي بلکې په پولیسو او اف سي ځواک باندې هم وسلوالو حمله کړې. د روان کال 2023 په جولای میاشت کې په باډه تحصیل ودانۍ باندې دوه ځانمرګي بریدونه شوي چې لږ تر لږه څلور پولیس پکې وژل شوي وو. او د جمرود علي مسجد په یو جومات کې یو بل ځانمرګي برید کې د پولیسو یو اډیشنل ایس ایچ او وژل شوی وو. په پیښور کې د ترګری ضد څانګې سی ټی ډی او د خیبر ضلع پولیسو په دې ورستو کې دعوه کړې چې په خیبر ضلع کې د ترګری په پیښو کې ککړ نیټورک معلوم کړی او د دوی سهولتکاري نیولی او ځینې وسلوالي د عملیاتو په وخت وژلي. په تیرا میدان کې د جولای په 15 نیټه او په باډه کې د اگست په 12 نیټه امن مارش په نوم لوی غونډې شوي او په هغې کې د مختلفو سیاسي ګوندونو صوبایي مشرانو هم ګډون کړی وو او د امن غوښتنه یې کړې وه. د خیبر په باډه او تیرا کې په 2000 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي وو او په 2018 کې سرته رسېدلي او کډوال ورستانه شوي. د دغه سیمې ولس وای چې 2022 او اوس په دې روان کال 2023 کې پکې یو ځل بیا د بدمنۍ پیښې شروع شوې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تاندې هلی
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
او اوس هم د خبرولې نیمای تراغړي د خبرونو لنډي سراورو او د دې سره سره تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو د خبرونی د مشال ریډیو په ویب سټ باندې mashalradio.com باندې واوري. نه یوازې واوري بلکې که تاسو پانی تورسي نو هلته تصویرونو سره لیکلي دغه ریپورتونه پراته دي او یو شمیر ویډیوګانې پراته دي. او که بیا فیسبوک ته لاسرسی سره لري په فیسبوک کې هم د مشال ریډیو دغه ټول ریپورتونه او ویډیوګانې پراته دي. او د دې ترڅنګ مشال ریډیو خپل د انستګرام پاڼه هم لري، هلته له تصویرونو سره سره لګېدلي ځینې ډېر دلچسپ تصویرونه دي او سره لاغه سره
په لیکلي بڼه تاسو ځینې ریپورتونه اوریدای کتلای سي او بیا لدی سره سره تاسو یوټیوب هم ګوري نو هلته د مشالې ډو خپل ځانګړه یوټیوب دی او یو شمیر پکې ریپورتونه مطالب او مرکې دي. راځي اوس د خبرونو لنډی سره اورو. په بلوچستان کې غنګوندی زیغونډي د عوام نیشنل ګوند د یو مخکښ ارباب غلام قاسم وکیل د وژنې د پیښې د عدالتي پلټنو پوښتنه کړې ده. پرون د کوچلا پولیسو مشالې د تویل ول چې ارباب غلام مړې مندلې چې په وینا پر سر پر د ځوښت سوي دي په تر سره روشانه نه ده چې چا اول وچلې دي. د اسلام آباد د ترګری زده عدالت نن د پښتون ژغورین غورزنګ د دوه نورو غړو ډاکټر مشتاق او عادل خان ضمانتونه منظور کړل. دوی دواړه ترګرو ته د چندي ورکولو په تور په اډیاله جیل کې بندول. تر دې وړاندې بیګا د پښتون ژغورین غورزنګ مخکښ او د کامی اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر له جله خوشې کړل شو. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان پر حکومت شک کړی چې په ټول هیواد کې او په ځانګړي ډول کراچي کې دي د افغان کډوالو د نیولو او جوړولو لړۍ ودروي. پرون په کراچي پریس کلب کې خبري غونډې ته د ونا پر مهال د پښتونخوا ملي پارټي ګوند پارټي د سند صوبې مشر سلیم خان ترین او نور مشرانو تور پورې کړ چې پولیس د افغان کډوال سره سره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتانه هم نیسي او جوړوي. پولیس دغه خبري ردوي. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی سلګونه داسې پیښه ثبت کړي چې په افغانستان کې طالبان حکومت چارواکو د خلکو د گرفتارولو او پیټاست کې ساتلو په مهال ورسره ظالمانه غیر انساني او د سپکاوي چلند کړی دی. نن د ادارې په خبرتیا رپورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو ناماول چې دوی د بشري حقوقو د سلګنولو له 1400 څخه زیاتې قضیې ریکارډ کړي دي. او بیا د ترکی ولسمشر رجب اردوغان په نیویارک کې له اسرائیل وزیر اعظم سره تر ملاقات وروسته ویلي چې د هیوادونو ترمنځ تعلقات مخ په ښه کېدو دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تر یوې لسیزې تاوتریخوالي وروسته په لوړه کچه تر لیدنې پس اړیکې ښه شوې دي. تاسو مشال ریډیو ری د خبرونو لنډیز مو اوریدله. اوس هم د خبرونو دوه مینې مای ترغلیو د پال ریپورت هم د افغانستان په اړه دی. په افغانستان کې لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل د ملګرو ملتونو استازولۍ یو نامه ویلي چې په هغه هیواد کې د واکمنو چارواکو لخوا د کسانو نیولو او بندیانولو پر مهال د بشري حقوقو د سرغړونو تر 1400 زیاتې پیښې ثبت کړې دي. یو نامه دا خبره په خپل تازه ریپورت کې چینن خپور شوې ده کړي دي. سازمان د افغانستان لوکمنو چارواکو غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجه درولو او د بندولو د حکومت د بندیانو د حکومت د خوندیتوب لپاره غړندي ګامونه پورته کړي. طالبانو د دې په خبرګون کې بیا د یوناما ریپورت تر پښتني لاندې راوستي دي او ویل دي چې د بندیانو د بشرو حقوقو د وضعیت شکول لپاره ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه نور تفصيل په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما وایي دوی د بشري حقوقو د سرغړونې تر 1400 زیاتې قضیې چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د کسانو د نیولو او لنیونې وروسته ترسره شوي ثبت کړي دي. خو دې راپور ته د طالبانو حکومت تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی. یوناما خپل د تازه راپور له بندیانو سره د چلند په اړه د چهارشنبې په ورځ خپور کړ چې پکې ویل شوي د بشري حقوقو د سرغړونې دا موارد یې د 2022 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د 2023 کال د جولای میاشتې تر 10 نیټې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې ثبت کړي دي. د یوناما د راپور له مخې د دغو سرغړونو نږدې 50% د شکنجې او ظالمانه غیر انساني او ناوړه چلند سره تړاو لري چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو عمومي ریاست پورې اړوند توقیف ځایونو کې د نیولو او توقیف پر مهال په پراخه کچه ترسره شوي دي. په راپور کې راغلي چې د اعترافونو یا اطلاعاتو د اخیستلو لپاره بندیانو ته برقي شوکونه ورکړل شوي، ساه اخیستل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلي دي، په اجباري ډول یې پرې اوبه څښلي او نورې شکنجې چې په راپور کې یادونه شوې. دغه شان ویل شوي چې دوی ته محاکمو ته د ضمانتونو سپارلو او د وکیل نیولو اسانتیاوې هم نه دي برابرې شوي. راپور ویلي که څه هم د حکومت چارواکو لخوا د بندیانو د بشري حقونو د ښه ملاتړ او دوی سره د امنیتي پرسونل د چلند په اړه دستورونه ورکړل شوي، خو د راپور په ټکو دا موارد نه دي مستند شوي. په دې راپور کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر تر په حواله راغلی د وهلو ټکولو برېښنایي شاکونو د اوبو شکنجې او د افرادو او د هغوی د کورنیو پر وړاندې د ګواښونو تر څنګ د ډېرو نورو ظالمانه او ناوړه چلند راپورونه ځورونکي دي. شکنجه په هر حالت کې منع شوې ده. یونما د افغانستان له واکمنو چارواکو څخه غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجې د درولو او د بندیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره بیړني او ګړندي ګامونه پورته کړي. موږ د یونما د راپور په اړه د طالبان حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره اړیکه وکړه خو د پوښتنې ځواب یې را نه کړ، خو مخکې دوی دا ډول تورونه رد کړي دي. د بشري حقونو یو فعال عظیم عظیمي بیا چې د طالبانو په زندان کې و میاشتې تیرې کړې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې خلک په بېرحمانه ډول شکنجه کیږي.
شکنجه په زور، د وهلو په زور، د رټلو پر زور باندې له خلکو څخه اقرار اخلي تر څو هغه جرم چې طالبان یې غواړي په هغوی باندې قبول کړه، هغوی په ځان باندې قبول کړه. طالبانو په زندانونو کې ډېر سخت وحشت روان دی. هغه وخت کې چې زه بندي وم، یو ډله ځوانان له خوست څخه راوړل شوي وو. دوی ډېر زیات شکنجه شوي وو چې برق په ذریعه باندې په زوره به یې پر خوله کې پایپ ورکېښودل، کیټه به یې هغوی له اوبو څخه ډکول، په کیبل به یې وهل، ډېرې مختلفې شکنجې به وې چې بالاخره به بندي بېچاره مجبور د چې هغه جرم چې طالبان غواړي په ځان باندې قبول کړه.
تازه بیا د خودجوش ښځو غورځنګ ادعا کوي چې د سه شنبې په ورځ د دې خوځښت یوه غړی ندا پروانی خاون او یو څلور کلن ماشوم یې د طالبانو لخوا له کور څخه نیول شوی او تر اوسه د دوی په اړه هیڅ معلومات نشته. د دې خوځښت غړی جولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل:
مانوس قضیه جدي معلوم نه اسکه به خاطر اعتراض
تر اوسه معلومه نه ده چې د دې اعتراض لامل نیولې یا د خبریالۍ لامل. زموږ د خوځښت غوښتنه د ملګرو ملتونو څخه دا ده چې تر کله به طالبان موږ ځپي او نړۍ او ملګري ملتونو سازمان به غلی وي. د معترضو ښځو په ځپلو به دوی هیڅکله بریالي نشي چې زموږ غږ غلی کړي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه معلومات کوي، خو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه له ازادي راډیو سره کوم معلومات نه دي شریک کړي. د یادونه ده چې یونما په خپل تازه خپور شوي راپور کې په طالبانو دا غام کړی چې د جنایي جرمونو په پلټنه کې د مرستې لپاره یو قوي قانوني چوکاټ جوړ کړي تر څو د سرغړونو او دوامداره غیر قانوني نیولو مخه ونیول شي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په هیواد کې د نوو ريجستر سو ووټرانو یا رای ورکونکو شمیرې خبرې کړې چې تر مخه تر اوسه تر ټولو زیات ووټران په پنجاب صوبه کې سبسوي دي. تر اوسه په خیبر پښتونخوا صوبه کې له 2 کروڑ 14 لک او 9 زرو څخه زیات ووټران دي چې پکې د زمسو قبایلي زلو ووټران هم شامل دي. د هیات کمیشن د شمیرو تر مخه په ټولو هیواد کې له 13 څخه تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو ووټرانو شمیر تر ټولو زیات دی. فعالان او د سیاسي ګوندونو مشران وايي پکار چې ځوانان په انتخاباتي عمل کې د رائے لازمي کاروي او انتخابي کمیشن دی په اړه د پوهاوي لپاره کمپاین وچلوي. د شانواز ترګزي رپورت اورو.
پاکستان کې د ريجستر رائے ورکونکو شمیره د 2.5 کروڑ اوخته. د انتخاباتي کمیشن لخوا په 19 ستمبر د جاري شوی شمیرو تر مخه تر ټولو زیات ريجستر رائے ورکونکي پنجاب، بیا سند، ورپسې خیبر پختونخوا، بیا بلوچستان او په اخیره کې اسلام آباد کې دي. په پاکستان کې د اگست په میاشت کې د شماریاتو ادارې د خاریانو شمیرې هم جاری کړې وې چې تر مخې ملکی آبادی 40 کروڑ او د 4 لک زیاته خودل شوی و. په دغه شمیره کې د رجسټر رای ورکونکو شمیره 2.98 لک 80 هزار 202 خودل شوی. د کمیشن پر رپورت کې خودل شوی شاوخوا نیمایي برخه رجسټر رای ورکونکي ځوانان دي چې عمرونه د 18 تر د 15 کالونو پورې دي. رای ورکونکو شمیرو کې پخوانی قبایلی سیمې هم د خیبر پختونخوا سره شمیرل شوي. د صوبای سیملی په خوانی غړي او د شمالي وزیرستان اوسیدونکو میر کلام وزیر مشال رډیو ته وویل تیر وختونو کې قبایلي سیمو کې ځوانانو ډیر کم رجسټریشن لرلو، ولې د زنانو رجسټریشن خو بیا تر هغې هم کم و. خدای وای دی خوشبینه دی چې خلک سیاسي کېږي او خپل رائے د کمیشن سره رجسټروي. هم
دا اوس هم ډیر زیات کار پاتې دی، دا خاص کر په قبایلی علاقه کې چې ځوانان ټول په دې باندې پویا شي او موږ ټول ولس په دې باندې پویا کو. زمونږ چې څومره مشران دي که ځوانان دي، زمونږ خوندې مندې دي، ټول د ووټ په اهمیت هم پوی کو، په هغه ورځ راووځي او د ووټ سم استعمال هم وکړي.
د خبر پختونخوا صوبې د رای ورکوونکو شمیره 2,14,00,000 او 2,90,000 زیاته ده. پنجاب کې 1,23,00,000 او 10,000 زیاته ده. سند صوبه کې 2,06,50,000 او 50,000 زیاته ده. بلوچستان کې 2,50,000 او 3,80,000 زیاته، او په اسلام آباد کې 10,00,000 او 40,000 اوښتی ده. په دغه رای ورکوونکو کې د انتخاباتي کمیشن د شمیرو تر مخه د 1,00,000 تر د 1,50,000 کالونو پورې رای ورکوونکي شاوخوا 1,50,000,000 دي، ولې 6,50,000 کالونو زیات رای ورکوونکي 1,00,000,000 زیات دي. په دغه شمیرو کې لیکل شوي پاکستان کې د نارینه و رای ورکوونکو شمیرې د 6,50,000,000 نه زیات دي، ولې د زنانو شمیرې د 5,40,000,000 زیاتې دي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي سینیټر بهرمن تنگی مشال رډی ته وویل راتلونکو وختونو کې به د ده په خبره رای ورکوونکي هغه چا ته رای ورکوي چې د ځوانانو دپاره کار کوي، ځکه رای ورکوونکو کې غټه برخه د ځوانانو وي. نو سیاسي ګوندونه به هم اوس مجبوره وي چې خپل انتخابي منشور کې د ځوانانو په مسلو او د دوی د ښېګڼې دپاره کار وکړي.
هغې به دې ته ګوري چې د کومې پارټۍ منشور زما او زما مستقبل محفوظ ساتلی شي. نو زه دا یو یقین سره ویم چې یار دا ځل به مینیفیسټو د منشور او د یو پارټۍ د پروګرام د پاره اوټکاسټ کیږي. سو پورې چې د اوټ د رجسټریشن تعلق دی، نو ټیک ته په دې کې به سیاسي جماعتونو له پکاره چې هغه خپل کردار ادا کړي. خو دا د نادرا یو پروفیشنل ریسپانسیبلټی جوړیږي چې هغه اویرنس کمپین شروع کړي او هغه ته د احساس ویلو شي چې ستا اوټ چې کم دی نو هغه به ستا مستقبل محفوظ کړي.
یاد دی په 2013 کې پاکستان کې د رجسٹر رای ورکوونکو نارینه شمیره د 5,00,000 او 2,90,000 زیاته، ولې د زنانو شمیره د 3,00,000,00 زیاته وه. په دغه شمیرو کې هغه وخت فاټا نه و ختمه، نو د پخوانی فاټا د رای ورکوونکو شمیرې 25,00,000 او 2,00,000 وي، ولې سږ کال دغه شمیرې د خیبر پختونخوا سره شمیرلې. په رپورٹ کې د هر ضلع حساب هم لیکلی شوی چې د قبایلي ضلع شمالي وزیرستان نوم یو ځای لیکلی، ولې د جنوبي وزیرستان دوه ځای لیکلی، لکه جنوبي وزیرستان بره او جنوبي وزیرستان کوزه. د دواړو شمیرې په ترتیب سره لیکلي چې د بره جنوبي وزیرستان د رای ورکوونکو شمیره 1,02,000 او د کوزه شمیره 2,09,000 زیاته ده. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
او سمزو د بلوچستان لورلای سیمه ته، د بلوچستان په پښتون مشته سیمه لورلای کې د شین ګولی په نوم بوټی د کروندګرو کروندې اغیزمنې کړې دي. کروندګر وایي چې د دې بوټی د مخنیوي لپاره ډېرې هلې ځلې کړې خو پر دې نه دي توانېدلې چې مخه ونیسي. دغه بوټی کروندګر ځکه شین ګل بولي چې یو ډول شین بوټی کوي، ریشه یې له 3 فوټو پورې په ځمکه کې لاندې وي. او د کروندګرو په خبره چې سیمې ته دغه بوټی شاوخوا 5 کاله مخکې راغلی چې کال تر بله زیاتېږي چې کروندې او باغونو ته زیان رسوي. خو څېړونکي بیا وایي چې دغه بوټی له امریکا څخه نورو هیوادونو ته تللی چې وجه یې موسمي بدلون سره د کډوالو مرغانو کډه کېدل. نور حال له سیمې څخه زموږ خبریال سمت چبنم راکوي.
دا د لورلای د باور کلی کروندګر دی چې لخپل کروندو څخه د شنګولی په نوم بوټي وهي. د شنګولی په نوم بوټي د بلوچستان د پښتون میشتي سیمې لورلای کروندګرو کروندو ته زیان اړولی. دا بوټی ځکه شنګولی بولی چې شنګول کوي له درو څخه تر څلور فوټو پورې جګوالی لري او واړه واړه ازغې لري. دا یادې سیمې کروندګر محمد ظاهر چې په خپله کرونده کې دغه بوټي وهي او لاسونه یې له ازغیو ډک دي، مشالډو ته څه داسې وایي:
دغه دونې زیریله ده، یو خمال نه خوري، بل دغه واړه واړه ازغی دی، څوک یې ریبه یې نیسي، لس ورې وریبو هغه باوجوده بیا بیا راشي نیسي، فصل نه ورجې کېږي، ونه نه ورجې کېږي. دلته اوس دا بوټو کې دا موږ اوس ریبل والمې، ته اوس دا ورته وګو دا دوه درې وارې څلور وارې مخکې موږ والې دی، ریبلې مې دي، بیا راشي نیسي، بیا راشي نیسي.
د یادې سیمې د کروندګرو په خبره چې شنګولی بوټو یې شاوخوا پنځه کاله مخکې سیمې ته راغلی. دا لورلای باور کلی و کروندګر سید خان اثر مشال رتول چې په سیمه کې کال تر بل دغه بوټی زیاتیږي چې دوی لستون سره مخ کړی دي. دغه خبره چې شنګولی بوټی د بیتی یا د ګوتی د سرغوند دانې نسی چې هر بوټی تر سل پوری دانې کوي او پاره دانه کې تر سل پوری تخم وي.
په دې کې دا ګورم زه دا تخم یده تخم دونه سخت اوس په لاس نه پرېکېږي، داسې کشه کې په لاس نه پرېکېږي، دوره سخت او بیا لاندې ازغې دي، واړه واړه ازغې دي په لاس نیول کېږي نه. وینې دغه شنبوټی بولي، شنبوټی په دغه بولي دا شنګولی، شنګولی وینې دغه شنګول کوي په دا تخم بیا له وړو وړو تخمانو ډک ته چې کې هر څونې وچ سي بیا راشینسي. بس یو هلی دغه موږ ایستلی ده سریبو بې، اوس خو موږ فی الحال دغه یو هلی ایستلی ده سریبو بې سوځو بې په دغه دانه کې منه کله سټر ده لکه وینې ډک ده دغه کې بېخي سلاو دانې وړې وړې دانې دي. بیا سپرې پې وکې هم نه ختم کېږي، له بېخه خیز نه اوس درې فوټه لاندې تللی دی، دا خو له بېخه خیز نه، له بېخه سې کاږي او ازغې دي نیول کېږي هم نه، د ثانیې ورته پلاس کوي، له بېخه نه خیزي، درې فوټه څنګه کاږي؟ اوس خو یو بوټی نه داسې موږ درې فوټه کډای ورته وکاږو. و دا وینې دا ټوله باغ ته وګور، دا شاخوا باغ ټوله خسته ده.
د لورلای پونتون د آیاتي تنو څانګې مشر عبدالله جان کاکړ د شنګولی بوټ په اړه مشالډو ته وویل:
کوم سی پیټرن دی، هغه ټایمنګ یې دی د موسم د بارانو، هغه ډسټرب دی لکه نو بارانونه تا ته معلومه ده. که موږ په دوشل کال کې وګورو په لورلای په دا سیمه کې یو وار خورسالی راغلی ده، تر کال بیا دونه بارانونه وسو چې له هغه څخه ډېر نقصانات وسو خلکو ته. نو دا پیټرن چې کوم دی نیچرل قدرتي چې کوم هغه ترتیب دی په هغه کې بدلون رالی، موسمتی تبدیلی دغه دغه دی چې ډېر انیملس په انګریزي کې انسیکټس ورته وي د خپل هغه پلارنی ځای هغه چینج کی، هغه ځی خورژي. دغه رنګه د پلانټس هم دغه رنګه ستا مومنټس ته خو هغه کم دی. برحال ځینې پلانټس دا رنګ دي چې هغه انویسیو پلانټس ورته وي، په هغه کې یو دغه سلور لیپ نایټ شیډ دی کوم چې موږ شنګولی ورته وایو، دا په فصلاتو کې کچې زموږ وزارت ته نقصان رسوي. زیات ویل کېږي د تحقیق په نتیجه کې موږ دا ویلی سو چې دا د وایرس ریزرویر دی، مانا وایرس ذخیره کوي. نو هغه وایرس بیا که ټماټر دی که بل شی دی هغه بیا هلته خورژي. نو هغه فصلات چې کوم دي بیا د مختلف بېلابېلو ناروغیو ښکار شي.
پر دې بوټي څېړونکي وایي چې د شنګولي بوټو نسل له امریکې څخه مراکش او بیا نورو هیوادونو ته خور سوی چې د خورېدو وجه موسمي بدلون سره او کډوال مرغان کېدلی سي. سمد شبنم، مشال ریډیو، لورلای، بورای.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
د خیبر پښتونخوا سویلی وزیرستان د تیرو څلور میاشتو راهیسې د انټرنیټ د سهولت څخه بې برخې دی. د سیمې سیاسي ولسي مشرانو د کاروبارانو د اتحادیې غړي وایي چې د انټرنیټ د نشتوالي له کبله ژوند اغېزمن سوی او د نورې نړۍ سره اړیکې پرې سوي دي. دوی وایي چې که د انټرنیټ ستونزه هواره نه سي نو یو ځل بیا به په احتجاج لاس پورې کړي، خو انتظامي چارواکي وایي چې د انټرنیټ سهولت د پاکستان د پوځي چارواکو په وینا د امنیتي اندېښنو له وجې بند سوی دی او د کار کوي چې په بحاله کړي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د انټرنیټ سهولت د تېرې څلورې میاشتې راهیسې بند کړی شوی دی. په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت نشتوالي په وجه د سیمې خبریالون د کوم قسم حالاتو سره مخامخ دي په دغه برعکس سعود الرحمن ویایي.
چالوور جی اول نیج میٹنگ و ماسود پریس کلب جنرل پارٹی پلاداشی جی مشکیم بلڈنگ نئی ماسود پریس کلب اور تھا مسئلہ دا مشتا روح اللہ نیٹ بالکل بند ہے پدا علاقہ شے پریس کلب شے دے میرا دے نیٹ سہولت نشتا دا اینو میر میٹنگ چا وک اگنا بعد میر واپسی وکڑلا دے شپے ایوا باجے دوے باجے ڈیرا اسماعیل خان و ضلع ٹانگ تر ورا سے دلی پانا بعد میر سے کیم خبرینا وی یا کیم خپل صحافتی سرگرمی وی اچھا پنی مش پا وکڑ دے چا بیا صابو وکڑ دے محض وجہ چوا چے اور تھا علاقہ شے انٹرنیٹ سہولت نشتا دے کیم چہ چارواکی دی اور تک فوزی دی ہاں کا انتظامیہ دو ضلع میر دا درخواست نہ ہویر کڑی دی ویلی مہدی ملاقاتی نہ ہویر سرا کڑی دی چے دے انٹرنیٹ سہولت تا بحال کڑے شی پریس کلب شے ہاں پسیما پہ علاقہ شے ہاں او خلق دے دغی مسئلے دے پریشانے سرا مخامخ تے کا خبر یالون دی کا عام عوام دای ہاں پتور ہتھیار شے نوستی دے دنیو نہ کاٹ دی
دے ماکین سیمے تاجرون اتحادیے مشر ملک ریاض ماسید وی آئی چے دے انٹرنیٹ سہولت بندش پواجا دے ماکین سیمے تاجر رون بلے ضلع تا دے انٹرنیٹ سہولت دے پورا پتاگ مجبور کڑی شوی دی
شمالی وزیرستان خرچہ مطالبات
سراروغا سیمے اوسیدن کئی محمد عثمان ویائی چھ بغریزو سیمو کشے دی 3G 4G انٹرنیٹ سہولت چار کاوی خوپ سراروغا شارک شے دی خلکے دی پورا دی انٹرنیٹ سہولت بند کڑائی شوائی دائی دی سویلی وزیرستان پر ضلع مقامی انتظامیہ و چارواکی دینم نوشولے پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چھ پا ضلع کے ناسا ممنیاتی حالات پواجا دخال کے جوند جگورن دے پورا دے پاکستانی پوز پوائنا دے انٹرنیٹ سہولت بند کڑائی شوائی دائی پوز لطرفا پا سویلی وزیرستان پر ضلع کے دے انٹرنیٹ سہولت بند کولے پا براکشیل یا تردہ وقت پر ایسا ہم ویلی شوی ندی خود سویلی وزیرستان اوسیدن کی دا ہم وویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو یہ پزیلا کشے دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیابا دوئی پہ احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
اوسم د خبرونی ورستای ریپورت. په بلوچستان کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو ترڅنګ د خبريالانو د اتحادي مشرانو ویلي چې د پاکستان معاشي او اقتصادي حالت هغه وخت سمیدلای شي چې په ملک کې کرپشن یا درغلي ختم کړل شي. په دې لړ کې په کوټه کې یو دستور وسوای چې په کې ګډونوالو پر حکومت چغ وکړي چې د ګرانۍ د قابو کولو او د پټرولو په بیو کې د کمښت لپاره دي کار وکړي. په دستور کې دا غوښتنه هم وسوه چې کم خلک د هیواد اقتصادي حالت خرابولو کې ککړ وي د هغو پر ضد قانوني اقدامات وسي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د خلاف بلابل گوندونه او اتحادی وقت په وقت مظاهره کوي خو حکومت لا هم د سنز په حلولو کې بریالی سوی نه دی. نور تفصیل لکوټی ایوب ترین را کوي.
د غیر سرکاري تنظیم خدمت خلق فاونډیشن تر سوري لاندې تیر ورځ په کوټه کې د پاکستان معاشي حالت او د هغه زمیدار څوک دی تر عنوان لاندې و دستور وسوه په کوم کې چې د بیلابیلو سیاسي جماعتو صوبایي مشرانو خبریالانو او د غیر دولتي ادارو نمائندګانو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي. په کوټ کې د خدمت فاونډیشن مشر اسمت زهیر ورسته و مشال ریډیو ته وویل چې دې دستورې ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې حکومت دې سم د لاسه په ملک کې د ګرانۍ د مخنیوي په خاطر ګامونه پورته کړي.
موږ نو نقطې مطالبه کښې شولې چې دا معیشت سم سي. ملک ډېر بد خراب روان دی، خدای نسته نور مزید قرضې وانه خو دایمه په سره او دې ته پالیسي جوړې سي چې کم سنیر خلک ناسي دا ډېره مخته کې دا جنیر چې کم نن سبا رشوت سیستم دی، دا کم نیګران سیستم اخی کیډل اخی یا صوبای اخی هغه د پکار دي سوی دا سنیر خلک در مخته کی او دا ملک د ډیولپس دی بچاو
پر دې محل وینا کوم کو دا هم ول چې ترڅو په ملک عام انتخابات نه وي سوی او د جمهور بلدستی نه وي منل سوی او په عدالتي کارو کې لاسوهنه بند سوی نه وي تر هغه وخت پورې په هیواد کې مالی او اقتصادي مشکلات نسی ختمېدلې په دې اړه به غوښو د کوټي ډیولپمنٹ محاذ و مشر عبدالمتین اخوزاده تا
عین د قانون مطابق خو سیاسي جماعتونه د داسې موارد سي معاشي فعالیت پیدا کی اگر چې موږ چونکه غټم لړکو بسره اکنامیکلی یا د ټکنالوژي پر بنیادم کمزوري داسې کم کارونه ممکنات دی بارډر ټریډ دی یا د ځوانانو لپاره معاشي تګدوش کم لري دی سیاسي جماعتونه د ورلد بینک او آی ایم ایف سره ملکیز کم معافیاز دی دغه په خپل باندې د صورتيات جوړ کی سي 2% او 15% اشرافیه ټول مفادات او مراد دي غل خلکو ټول یو سي او دا 95% دغه سره ناشتي نو بنیادی زمواري خو ګوره د پارلیمنت د سیاستدانانو د سیاسي جماعتو د او د ماهرین معیشت دي کاغه فیصله صحیح نه کی نو بیا خدای دې اوس موږ یو مشکل ته ولیاړي
پر دې محل د جمعیت اسلامي صوبایي صدر مولانا عبدالله کاشمی زیاته کړه چې مناسل کوم مشټوله د پاکستان د اوسنۍ وزیر ذمہدار یو په کار دي چټوله نه هوازي په اجتماعي توګه توبه وکړي بلکې پریکړه وکړي چې پر راتلونکي به د چا په کار کې لاسوهنه نه کوي
موږ به سیته مجموعي پورا معاشره په دې کې ملوث او په دې کې ګناګار یو او ظاهر دي چې په معاشره کې کم موثر طبقات دي پاغه کې جوډیشری ده پاغه کې مقننه ده پاغه کې زمونږ بیوروکراسي ده پاغه کې ازموږ ایڈمنسٹریشن ده دغه طبقات خپل کارونه نه دي کړي د دې وجه څخه دا ګډ گورننس چې دی هغه په دې معاشره کې ګرسرا راغلي نه دي معیشت خدا سه یو مجسم شې نه دي هغه د معاشره سره تړلې یو شې ده که معاشره صحیح وي او داغه کمپوننت ده هغه خپل خپل فرایض پوره ادا کړي معیشت خپل سميږي لیکن موږ چونکه خپل کارونه نه دي کړي د بل چا کارو کې موږ ډېر خپل شوق اظهار کړي دي دا یو ازموږ لوی ګناه دی پکار دي چې موږ یو اجتماعي توبه و بس او آینده د پاره دا اعظم وو کوم چې موږ غلط کار نه کوو
په دې د صورت په خپل وینا کې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې بلوچستان مشر جعفر خان مندو خیل وویل پکار دي چې ټوله په ملکی د قانون او پارلمان د بالادستی په خاطر په ګډه سره کار وکړو
اوس پورې نه دا موږ خپل ملک سمرل دي نم دا کله سوچ کړی دي چې دا ملک سمو کله وخت موږ ایمانداری اختیار کړو دا ملک ملک وسمري بیا دا سمیدن وسایل ستا ان شاء الله وسایل ایکسپلویټ کوون ضرورت دي او پراپر نظام جوړون ضرورت دي دا غل لپاره اوس پورې موږ هر وخت پر ټمپرری بیس چلولې ټمپرری بیس دا زیاته مزید نه چلایشه
خود بلوچستان سره تړاو لرونکو اقتصاد پو محفوظ علی خان بیا وای چې د غیر اکینی حالاتو لوجې بارنی پنګوال اوس په پاکستان ته ناراضي
د دې چې د حل واحد د دې یو قضادي چې سټرکچرل چینجز غواړي بیا چې د ریلیونټ خلک چې د هغه پوسټو باندې پکار دی او لوی خبره ده دې چې پولیټیکل انسرټنټی پکار دي چې ختم شي مسله دا دی چې 15 کال د پاره چې یو انویسټر چې دی هغه نه شور چزما پنځه کال چې دی دا پالیسی چلیږي کنه چلیږي نن یو پالیسی راځي سبا بل گورنمنت رالی هغه بل پالیسی راولي بیا چې دی بل هغه راځي نو مطلب دا دی کنټینیوټی نستا
لکه د پاکستان د خبريالانو د اتحادیه په خوانی مشر شزاده ذوالفقار بیا وایي کله د لوی کچ څخه خرچه را کم سي نو بیا لاندې پر دې عمل کول اسانه کار دی
د حکومت شانه خرچه دی پاغه کې کمی راوړي صدر پریزیدنسي چې دی یو زر کسان چې دی پاغه کې کښنی لوی داګه کروڑ روپۍ چې دی دوی تنخواونه دی دغه سره د پرایم منسٹر چې دی هغه تقریبا 800 زر کسان دی نوکر چاکر د پولیس سکیورټي وزادا کې باید دا 50% کټ کی دغه سره د چیف جسټیس د ججز دوی د دفتر اخراجات د کور اخراجات باید 50% د کټ سي های کورټ ججز چیف منسٹر هاوس گورنر هاوس دوی غدغه سی چیف سیکرټری هاوس دا شان چې ګوره کم سی بیا سیکرټری د یو ډپارټمنټ هغه هغه خپل کمیږي د پېټرول هغه ک دوی ته زر لیټر د میاست هغه علاو دی 500 دی کی دغه سره قرار قرار کدا کم سی ډیر لوی فرق پریوز
دلته خبره ده د ونی ورده چې په ملک کې لند محل حکومت د اقتصادي وزیر د سمولو په خاطر چې نزانګړي ګامونه پورته کړی دی د هیواد په بیلابیلو برخو کې د کاچاک د مخنیوي په خاطر هلې ځلې روانې ساتي لیدی او دا ډول د بجلی د غلا د بندولو په اړه هم د ملک په څلور وړ صوبو کې ناقانونه کنکشنونو د کټکولو لړۍ روانه ساتلې ده او په دې ترڅ کې خپل د پاکستان د فوج مشر په وار وار ویل دي چې د ملک د اقتصادي وضعیت د ښه کولو په خاطر به زرعي انقلاب راولي او د ملک په څلور واړو صوبو کې به غیر آباد ځمکې د کښت او کروندې د لارې نه هیوازې آباد کړي بلکې د دې څخه به د پاکستان اقتصاد هم ټینګ سي او خلکو ته به د روزګار زیاتې لارې خلاص سي.
د ایوب ترین رپورٹ واره دی. د ایوب ترین رپورٹ سره دغه خبری غړي پایته رسیدلی. ز عبدالحق کاکړ او اسحاق خان خمیری ترخه اجازه واړو په بلګړي یعنی د یارانو په مشاعت کې بیا له تاسو سره د اوس لپاره د خپل کار